السلام علیکم د ما خام شپګ بچی دی د ازادي رادیو دا خبری مجله ز رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د مشرانو جرګه وي د افغانستان او سیمې د روان وضعیت پړه د امریکا په ستراتیژي کې باید هم د مخالفانو ځپلو او هم د سولې پروسې ته پام وشي. او د دې موضوع جزئیات هم اوري چې سره صلیب نړیواله کمیټې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې تر نامعلوم وخته پورې خپل فعالیت بند کړ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په FM 100.5 سپا په کابل او لوی خارونه کې په صفه ډول اوریدلای شي. د دې او نور موضوعاتو جزئیات وروسته خبريږي، خو اوس د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
پستر کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په اړه د امریکا په ستراتیژي کې باید د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو د ځپلو او هم د سولې د پروسې پر پرمخ بیولو اتکا وشي. د پاکستان پولیس د یوې قومي شورا د شاوخوا دېرش غړو د لټون پیل کړی چې د برېښنا په ذریعه د یوې ځوانې جوړې د وژلو فیصله کړې وه. ترکیه له روسیې سره د سوداګرۍ یوه معامله لاسلیک کړې چې له مخې دا هېواد د الوتکې زد اس 400 توغندیو سیسټمونه له روسیې پیري. خبرونو تفصیل. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په اړه د امریکا په ستراتیژي کې باید د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او هم د سولې د پروسې پر مخ بیول دواړه په پام کې ونیول شي. مشرانو جرګې چې د اوړي له رخصتۍ وروسته یې بېرته په کار پیل کړی، نن په عمومي غونډه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه بحث او خبرې وکړې. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل ټول باید دغه ستراتیژۍ ملاتړ وکړي.
سیاسي باید دا حمایت د صلح لپاره باید کار وشي او ورسره څنګ کې د جنگ لپاره کار وشي تر څو چې یو ښه مقاومت موجود نه وي د دشمن پر وړاندې هغوی سولې ته نه مدد کوي.
دغه ستراتیژي چې تیره میاشت ولسمشر ترامپ اعلان کړه په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو د زیاتېدو او دوام تر څنګ پاکستان هم ګرم بلل شوی چې په خپله خاوره کې ترهګرو او سخت دریځو ډلو ته چې په افغانستان کې شخړې مخته وړي ځای ورکړی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په کابل پوهنتون کې د افغانستان معلوماتي مرکز د لرغون پوهې نانسي دوپری په نوم کړ چې هغې په خپله څو کاله مخکې تاسیس کړی و. په دې مناسبت غونډه کې د میرمن دوپری د شاوخوا 500 کلونو فعالیتونه چې هغې د افغانستان د لرغونو آثارو د خوندي کولو په برخه کې کړي وستایل شول. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري وایي ډېر ژر به د میرمن دوپری د څېړنو په اړه یو لوی علمي سیمینار جوړ کړي. میرمن دوپری چې ناروغي ډېره کمزورې کړې وه د تېرې یکشنبه په ورځ د 90 کلنۍ په عمر په کابل کې مړه شوه. په پام کې ده چې جرمني نن یوه ډله افغانان چې په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي کابل ته واستوي. دا به په کابل کې له ټانکر بم چاودنې درې میاشتې وروسته چې د جرمني سفارت ته یې ډېر زیان رسولی و او جرمني د رد شوو افغانانو د ایستلو بهیر درولی و لومړۍ ډله افغانان وي چې کابل ته استول کېږي. د جرمني خبری آژانس د نورت راین وستفالیا ایالت د کډوالۍ د یوه مشورتي مرکز په حواله خبر ورکوي چې ویلي دي لږ تر لږه 12 افغانان به چې د پناه غوښتنلیکونه رد شوي نن له دوزلتور څخه کابل ته واستول شي، خو د دې ایالت د کورنیو چارو وزارت دغه پلان په اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پولیس د یوې قومي شورا د شاوخوا دېرش غړو لټون پیل کړی چې د برېښنا په ذریعه د یوې ځوانې جوړې د وژلو فیصله کړې وه. دغه ځوانه جوړه 12 کلن هلک او 15 کلن نجلۍ له خپلو کورونو تښتېدلې وه چې د ناموسۍ وژنو د دود په ترڅ کې د هغوی کورنیو لخوا ووژل شول. پولیسو ویلي چې دواړه قربانیان په قوم پښتانه او په کراچۍ کې اوسېدل چې ویل کېږي په تېر اګست میاشت کې سره یو ځای تښتېدلې وو. کله چې د هغوی کورنۍ دغه قضیه د قومي شورا مخې ته ږدي هغوی فیصله کوي چې دواړه دي د برېښنا په ذریعه ووژل شي. پولیسو ویلي دي چې د دواړو قربانیانو پلرونه او دوه ترونه نیول شوي خو د قومي شورا غړي تښتېدلي او پټ شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هېواد پر ضد نورو سختو بندیزونو ته رایه ورکړې. د دې نویو اقداماتو له مخې د شمالي کوریا پر نساجي تولیداتو بندیز لګول کېږي او همداراز د هېواد د اومه تولیداتو د اومه تیلو صادرات محدودېږي. له 2006 کال راهیسې دا نهم ځل دی چې په شمالي کوریا د دې هېواد د بلاستیک توغندیو او اټومي پروګرامونو له کبله بندیزونه لګول کېږي. شمالي کوریا نن د ملګرو ملتونو دغه پرېکړه لیک وغنده او ویل چې متحده ایالات به ډېر ژر خوښ شي چې لدې مخکې هیڅکله نه وشوي. ډیپلوماټانو ویلي د دې لپاره چې روسیا او چین چې د نوي بندیزونو له لګولو سره لیواله نه وو د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړي. واشنگټن د دغه پریکړه لیک د مسودې متن نرم کړی وو. له مخکنیو غوښتنو چې د شمالي کوریا د اومه تیلو پر صادراتو بشپړ بندیز لګول کېده او د مشر کیم جونګ اون شتمني کنګل کېده، خو په نوي پریکړه لیک کې د دې پر ځای د شمالي کوریا په ټاپو وزمه کې د راپورته شوي کړکېچ پر سوله ییز، ډیپلوماتیک او سیاسي حل لارې تاکید شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل چې د دې بندیزونو په نتیجه کې به د شمالي کوریا د حکومت په کلنیو عوایدو کې $800 میلیون کموالی راشي. موږ هڅه کوو چې رژیم اړ کړو چې سمه لاره ونیسي. موږ اوس غواړو چې د هغو امکاناتو مخه ونیسو چې بدو کارونو ته دوام ورنشي کړی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر دغه راز وویل چې له هغو پیاوړو اړیکو پرته به چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د چین د ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ رامنځته شوي، د دغه پریکړې لیک تصویب ممکن نه و. ترکیه له روسیې سره د سوداګرۍ یوه معامله لاسلیک کړې چې له مخې دا هېواد د الوتکې ضد S-400 توغندیو سیسټمونه له روسیې پیري. دا به د انقرې او موسکو ترمنځ د وسلو لومړنۍ ستره معامله وي. د ترکیې ورځپاڼو نن د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه معامله یې لاسلیک کړې او پیسې هم ورته د امانت په توګه ایښې دي. د روسیې د ولسمشر یوه همکار ولادیمیر کوژین دغه معامله تایید کړې او ویلي دي په دې معامله کې ټولې پریکړې د روسیې د ستراتیژیکو ګټو پر اساس شوې دي. دغه معامله چې له مخې انقره د پام وړ وسلې له یو هېواده چې د ناتو غړی نه دی اخلي، په لویدیځ کې داسې اندېښنې راپورته کړي چې هغه ښایي د ناتو د وسلو او تجهیزاتو له تخنیک سره سر ونه خوري. خو اردوغان ویلي چې ترکیه د خپلو دفاعي اړتیاو پر اساس د پوځي وسایلو او تجهیزاتو په برخه کې خپلې پریکړې په خپله کوي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له نوري اس نوري زخمو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. مشرانو جرګه وایي د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې باید هم د مخالفانو ځپلو او هم د سولې پروسې ته پام وشي.
د سولې لپاره باید کار وشي او پر سر څنګه کې د جنگ لپاره کار وشي.
د بهرنیو چارو وزارت وی هند په افغانستان کې د 114 پراختیایي پروژو د تطبیق ژمنه کړې ده. د روانې خبری مجلې په ترڅ کې د دې موضوع جزئیات هم اوري چې جمهوری ریاست وی ازبکستان د افغانستان د نساجي په برخه کې پانګې اچونې ته لیوالتیا څرګنده کړې ده. د نورستان د برګمټال ولسوالۍ د امنیت په اړه هم رپورت لرو.
خوشبختانه زمونږ د ځواکونو پوره آمادګي باندې او په پوره میړانتیا باندې هغوی په شاته بولی دي.
په مزار شریف کې د یو معلول لخوا د سره صلیب دی نړیوالې کارکونکو له وشل کې دورسته د کمیټې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې خپل فعالیت بند کړ. د لوړ زده کړو وزارت د کابل پونتون د معلوماتي منابعو مرکز د نن سی ایچ دو پرې د اغیزمنو کارونو په خاطر د هغې په نوم کړ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د افغانستان او سیمې دروان وضعیت په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې باید هم د مخالفینو د ځپلو او هم د سولې د پروسې پر مخ بیولو دواړه په پام کې ونیول شي. د مشرانو جرګې رئیسه خبره د سه شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر یاد موضوع د سناتورانو له بحثونو وروسته وکړه. په ورته وخت کې کارپوهان وایي د افغانستان په جنگ کې بهرنۍ کړۍ لاس لري او امریکا د سیمې هیوادونه سولې ته وهڅوي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې ترڅنګ د سولې دروازې هم پرانستې پرېږدي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دا خبره د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا پر ستراتیژۍ د سناتورانو له بحثونو وروسته وکړه.
دا پالیسی ته باید دوام ورکړي. زموږ په داخل کې سیاسي باید دا حمایه کړي. د سولې لپاره باید کار وشي او ورسره څنګ کې د جنگ لپاره کار وشي تر څو چې یو ښه مقاومت موجود نه وي د دشمن په وړاندې. هغوی سولې ته نامه ده. په خپل حکومت غږ کوو چې د سولې د دروازو د خلاصولو تر څنګ د خپل ولس او د خپلو خلکو نه دفاع وکړي.
خاغلی مسلم یار د افغانستان په سو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونو ته اشاره وکړه. ویل په هر برید کې د ښځو، ماشومانو او سپینګیرو په ګډون په لسګونو ملکی کسان وژل شوي دي. د افغان حکومت مشرانو تل پر وسلوالو مخالفینو د سولې غږ کړی، خو وسلوالو مخالفینو نه یوازې دا چې مثبت ځواب نه دی ورکړی، بلکې د افغان او بهرنۍ ځواکونو پر ضد یې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. امریکا د افغانستان د ستراتیژیک ملاتړی په توګه د افغانستان او سیمې د روانو امنیتی ستونزو د ختمولو په نیت تیره میاشت د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه چې د ترهګرو ځپل او پر ملاتړو هیوادونو فشارونه راوستل د دغه ستراتیژۍ مهم ټکی و. افغان کارپوهان هم پر دې موضوع د ټینګار تر څنګ چې یوازې جنگ د حل لاره نه ده وایي، د افغانستان په روانه جګړه کې بهرنۍ کړۍ او ځینې ګاونډي هیوادونه لاس لري او امریکا ته پکار ده چې د سیمې هیوادونه هم د روانې جګړې ختمولو ته وهڅوي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال زلمی وردک ازادي راډیو ته وویل
داخلی سوله په خپل افغانانو پورې اړه لري، اما بهرنۍ اجماع په دې پورې اړه لري چې باید بهرني کوم ملکونه چې د افغانستان ګاونډیان دي یا د افغانستان لرې دي په دې مسایلو کې داخل دي، هغه اجماع باید جوړه کړې وای چې خبره د سوله خاطر تللې وای، جګړې ته خاتمه ورکړل شوې وای.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار ویلي چې د افغانستان جنگ بهرني اړخونه لري او له ګاونډیو هیوادونو یې غوښتي چې د روانې ستونزې د پراخېدو د مخنیوي په هدف یو له بل سره همکاري وکړي. افغان حکومت په خاطر دې دا هم ویلي چې له هغو مخالفینو سره کوم چې سوله غواړي سوله کولو ته تیار دی، خو هغوی چې جګړه کوي پر وړاندې به جګړه وکړي او افغان ځواکونه دا توان لري چې له خپل هېواده دفاع وکړي.
د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې باید هم د مخالفینو د ځپلو او هم د سولې د پروسې پر مخ بیول په پام کې ونیول شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هند په دې هیواد کې د 1600 پراختیایي پروژو د تطبیق ژمنه کړې ده. د دې وزارت د وین مرستیال صبغت الله احمد وایي دغه ژمنه هندي چارواکو د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په نوې دلی کې په کتنه کې کړې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د افغانستان په اقتصادي برخه کې د هند لا زیات رول لوبول د اقتصاد د ودې لپاره مهم دی. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی هند د زینو پخوانیو پروژو د تطبیق او د زینو نویو د پیلیدو ژمنه کړې ده. دغه وزارت د وین مرستیال صبغت الله احمد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند له لوري د 1600 پرمختیایي پروژو د تطبیق ژمنه هندي چارواکو د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره په نوې ډیلی کې کړې ده. د ښاغلي احمد په خبره د هند لومړي وزیر له افغان پلاوي سره د اوږدمهاله سیاسي او اقتصادي همکاریو ژمنې بیا تازه کړې.
116
پروژه،
بله،
از سوی
هند قرار است تطبیق
بشه. گرچه دوی تمه ده چې 114 پروژه د هند لوري په افغانستان کې پلی شي، که څه هم د ځینو پروژو چارې لوړاندې پیل شوی وي، خو د هند لوري بیا خپل شمنه تازه کړي چې تر اوږده مهاله بل افغانستان سره پاتې شي. بحثونه ډیر خو او دغه سفر پر مهال خې او قوي شمنه وشوي.
په عین حال جانب هند تعهدات خوب تازه و قوی داشته.
د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د یو پلاوی په مشرۍ د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان او هند د ستراتیژیک شراکت د شورا په غونډه کې د ګډون په هدف هند ته تللی و. په افغانستان کې د هند له لوري بشپړېدونکي پروژې به د زراعت، مالدارۍ، لوړو زده کړو او د اوبو لګولو سربېره په بیلابیلو برخو کې تطبیق شي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هند ته د ښاغلي رباني د سفر پر مهال همداراز پرېکړه وشوه چې د افغانستان ځینې ښارونه به د هند له یو شمېر ښارونو سره د دوستۍ د تړاو په نامه ونومو. له افغانستان سره د هند د شمنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له هند څخه وغوښتل چې په اقتصادي برخه کې په افغانستان کې ډیر رول ولوبوي. له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په افغانستان کې د هند د اقتصادي رول لوبېدو ته خوشبینه دي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش وایي افغان حکومت باید شته حساسیتونو ته په کتو د هند له مرستو څخه ګټه پورته کړي.
مرستې په افغانستان کې وسنی شرایطو کې محصر دي، اما که چیرته په راتلونکو کلونو کې فکر ورته وکړو بیا نو دا په دا معنا ده چې موږ متوازن اقتصادي انکشاف نه لرو. متوازن انکشافي اقتصاد دې ته وایي چې د سیمې په کچه باندې موږ متوازن مخته ولاړ.
د ښاغلي تلاش په خبره که څه هم پاکستان په افغانستان کې د هند له لوري پلي کېدونکو پروژو ته د شک په سترګه ګوري، خو افغان حکومت باید د قوي ډیپلوماسۍ پر اساس د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره پر متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې وپالي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی هند ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د 1400 پراختی پروژو تطبیق کار ترسره کوي. جمهوری ریاست بیا وی ازبکستان د افغانستان د نساجی په برخه کې پانګې اچونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د جمهور رئیس د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې وی خبری ناستې ته ویل چې افغان ولسمشر قزاقستان ته د خپل سفر پر مهال له خپل ازبکستاني سیال سره هم کتلی دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د نساجی په برخه کې د ازبکستان پانګونه ګټوره بولي او وایي چې په دې سره به افغانستان د نو افغانان د نورو له احتیاج خلاص او په کور دننه په ځان بسیا شي. نور حل اکرام الله اکرام څخورو.
جمهوری ریاست وای د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو ترمنځ په کتنه کې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو نوی باب پرانیستل شو. د افغان ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبه په ورځ په یو خبري ناست کې وویل چې ولسمشر غنی قزاقستان ته د خپل سفر پر مهال د ازبکستان له ولسمشر سره هم کتلې دي. ښاغلی مرتضوی وویل چې ازبکستان د افغانستان د نساجی په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده.
جانب ازبکستان تاکید کردن که
دی وای ازبکستانی لوری ټینګار کړی چې د افغانستان او ازبکستان سوداګر دی په خپلو کې مرستې زیاتې کړي. له افغان سوداګرو سره به د صادراتو په برخه کې همکاري کوي او په مالیاتو کې به هم کمواله راشي. ازبکستانی لوری چمتواله خودلې چې په افغانستان کې به د نساجی په برخه کې پانګونه کوي،
سرمایه گذاری خواهد کرد.
دی ویل د دې ترڅنګ ازبکستان ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوي برابرې کړي. خغلی مرتضوی دا هم ویل ازبکستانی چارواکو له دې هیواد افغانستان ته د برېښنا د موضوع تمدید، په ازبکستان کې افغان محصولینو ته د زده کړو د زمینې برابرول، له افغانستان سره په وارداتو او صادراتو کې د ټیکس او مالیه راکمول او د ترانزیت په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو ډاډ ورکړو. د راپورونو له مخې د ازبکستان ولسمشر خغلی غنی سره په لیدنه کې دا هم ویلي هیواد چمتو دی چې په ترمیز ښار کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د میرزایف په حواله دا هم ویل شوي چې ازبکستان به د افغان سوداګرو پر مالونو مالیه هم کم کړی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د نساجی په برخه کې د ازبکستان پانګه چونه ګټوره بولي وای، په دې سره به افغانان د نورو له احتیاج خلاص او په کور دننه به په ځان بسیا شي. له ډلې سید قیاس سیدی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې سرمایه‌ګذاري وشي، دا به هغه څه چې موږ به د سیمې د هېوادونو له سره مکړي، نو دا به د اوسني حکومت یوازینۍ ستره لاسته راوړنه وي چې د هېواد اقتصاد به پخ ودرې پرې وکړه چې ازبکستان په دې برخه کې سرمایه‌ګذاري وکړي.
ښاغلی سیدی له افغان حکومت دا غوښتنه هم وکړه چې په دغه هېواد کې د بهرنۍ پانګې د جلب په هدف د پانګوالو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې جدي هڅې وکړي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. سره صلیب نړیوالو کمیټې خپل فعالیت د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې تر نامعلوم وخته بند کړ. په افغانستان کې د سره صلیب مسؤلان وایي چې دا تصمیم تر هغې وروسته ونیو چې د یادو کمیټې یو فیزیوتراپیست د دوشنبه په ورځ په بلخ ولایت کې په ډزو وشل شوه. مجیب رحمان حبیب زید موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مسؤلان وایي چې په مزار شریف کې د یوې 38 کلنې فیزیوتراپیست له وژل کېدو وروسته خپل فعالیت په شمازون کې بند کړی دی. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې مطبوعاتي مسؤل توماس کلاس ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د یادې کمیټې فعالیت تر یو ناڅرګند وخته بند شوی دی. هغه وویل یو ډیره تراژیدي هم ده چې زموږ په یوې همکارۍ ترسره شوه. په پایله کې موږ خپل فعالیت په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې بند کړی دی. لورینا امبرال چې 38 کاله عمر و په مزار شریف کې د سره صلیب کمیټې فیزیوتراپیست و، هغه تیر ورځ د همدې کمیټې په فیزیوتراپی روغتون کې د یو افغان معلول لخوا په ډزو سره ووژل شوه. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازیر ورو ته په خبرو کې ویل چې د میرمن لورینا د قتل په تور یو تن نیولی دی چې د ملي امنیت په اداره کې ترې څېړنې او تحقیقات دوام لري. د امنیت امر زیاته کړه
معلول کې مرتکب شده، می عمل مرتکب شده زیر تحقیقات در ریاست محترم امنیت ملی مراقبت همه چیز شفاخانه قرار داشتن.
د بلخ امنیتی چارواکی وایي چې قاتل یو وشکاله عمل لري او د قتل اصلي انګیزه لا هم نه دروښانه. د تیر کال په فبروري میاشت کې هم په جوزجان ولایت کې وسله والو کسانو د سره صلیب کمیټې شپښتنه کارکوونکي ووژل او دوه تنه نور یې له ځان سره برمته کړل چې له اوو میاشتو قید څخه وروسته کابو دوې اونۍ مخکې آزاد شول. د سره صلیب د کمیټې د فعالیتونو له بندېدو سره سم په مزار شریف کې خلک شکایت کوي چې د نوه شمالي ولایتونو زرګونو اوسیدونکي به د یاد مرکز د فیزیوتراپي خدماتو څخه بې برخې شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د کابل پوهنتون د معلوماتي منابعو مرکز د ننسي هچ دو پرې د اغیزمنو کارونو په خاطر د هغې په نوم کړ. د لوړ زده کړو وزارت سرپرست د اغلې دو پرې په یاد غونډه کې له افغان څېړونکو غوښتل چې نوموړي خپل الګو وګرځوي او د دې مخکښې ښځې لاره تعقیب کړي. ننسي هچ دو پرې هغه میرمن و چې نیمه پیړۍ د افغانستان په اړه څېړنه وکړه، خو د یکشنبې پورې د نوي کلونو په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ چمتو کړی دی.
یو شمیر فرهنګیانو، څېړونکو، د پوهنتون استادانو او دولتي چارواکو د اغلی نانسي دوپری په یاد غونډه کې د افغانستان په اړه د نوموړي څېړنې او د دغه هیواد د کلتور پیژندلو په برخه کې د دې هلې ځلې وستایلې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبداللطیف روشن د اغلی دوپری په یاد غونډه کې د نوموړي په اړه داسې ویل: دی وایي تر سلو ډېر تحقیقي آثار یې د معلوماتي منابعو په مرکز کې راټول کړي وو. هیله لرم چې اغلی دوپری الګو وګرځوو او د کار کولو لارې خپل کړو. زموږ په اکاډمیک ټولنه کې چې نوموړي کومې څېړنې ترسره کړې د افغانستان په تاریخ کې به تل پاتې وي. دوپری 50 کاله په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو، د معلوماتي منابعو او په ځینو نور برخو کې څېړنې کړې دي. هغه دوپری نړۍ ته د افغانستان په پیژندنې او دې ته ورته نورو موضوعات په اړه 15 کتابونه او لسګونه مقالې لیکلي دي. دوپری لومړی په 1950 کال کې افغانستان ته راغله او د عمر 55 کاله له خپل خاوند لویس دوپری سره چې یو لرون پوري په افغانستان کې تیر کړل. د طالبانو په حکومت کې هم په کابل کې دفتر درلود او خپل فرهنګي فعالیتونه یې ترسره کول. دوپری په دې وروستیو کې یوه ودانۍ چې یو تاریخي شکل لري په کابل پوهنتون کې د معلوماتي منابعو د مرکز په نوم جوړه کړې او په دغه مرکز کې د افغانستان په اړه 3000 تاریخي آثار راغونډ کړي دي. د افغانستان د معلوماتي مرکز د بورډ مشره حسینه شیرجان چې د دوپری همکار هم و، د دې په اړه په ژړغوني غږ داسې ویل:
امروز وقتی که آمدم طرف پوهنتون سو مشکل بود برای زیگه.
نن چی کل کابل پوهنتون تراغلم دیر را تستون زمنه تمام شوه. یعنی ننسی نور نشته، خپل ځان بسیاوه او هیچ کل پا نور پور تراجه نوه. تر مرگ دو روزی مخ کیه پا روختون که فکر کهوه و می پشتل. دیر را تویل چی بل هیچ دست انسان نپیجنم چی دی برخی تا دوم رجمنوی چی در جون پا هر لحظه که دی مسئله تا کار وکری.
که از هر دقیقه و ثانیه زندگی خود میخواد استفاده کنه که یک کار بکنه.
د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی چې د دوپری په یاد غونډه کې ګډون درلود ویل: دوپری شپه او ورځ د ځوانانو د یوځای کېدو، د افغانستان په اړه د څېړنې او د فرهنګي آثارو د پیژندنې په اړه ډېر کوښښونه کړي دي. د دوپری د کورنۍ په استازیتوب لیزا شوستور د دوپری د ورور او لور د تسلیت پیغام ولوست چې په یوه برخه کې داسې راغلي دي: ډېر کلونه له نانسي څخه لیرې وو. زموږ ملاقات له هغې سره په افغانستان کې د جګړو له کبله خطرناک ګڼل کېده. ډېر څه د ویلو لپاره لرو، خو ابدي سفر هغه له موږ څخه لیرې کړه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري وایي چې دغه وزارت به د دوپری د څېړنو په اړه ډېر ژر یو لوی څېړنیز سیمینار جوړ کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید. دا پاکستان صدر اعظم خبرداری ورکوي چې د امریکا د مرستو بندیدل به له تروریزم سره مبارزه اغیزمنه کړي. شاهد خاقان عباسی رویټرز آزان سویل: پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان انتقاد کړی دی چې د هیواد تروریستانو ته پناه ځایونه ورکړي دي. احمد شیبر پر رپورټ لري.
د اسلام آباد عکس العملونه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ارتباط دوام لري.
او په دې ترڅ کې تازه د پاکستان سر اعظم ویلي دي چې د امریکا لپاره دا ګټه نه کوي چې پر پاکستاني چارواکو بندیزونه ولګوي یا هم پر پاکستان پوځي مرستې بندې کړي. شاید خاقان عباسی رویټرز سرنس په اسلام آباد کې وویل چې له تروریزم سره باید د پاکستان پر مبارزې سترګې پټې نشي.
موږ له تروریزم سره په مبارزه یو. هر څه چې په دې ډګر کې زموږ هڅې زیانمنوي یوازې د امریکا هڅې ورسره زیانمنېږي.
د امریکا ولسمشر تیر میاشت افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي وو چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو د پناه ځایونو پر ضد هغسې چې شایي هغه رنګ مبارزه نه ده کړې. ترامپ خبرداری ورکړی که پاکستان د تروریستانو پر ضد په خپل خاوره کې جدي مبارزه ونه کړي ډېر څه به له لاسه ورکړي. خو اسلام آباد وایي چې هیڅ ترهګر ته یې پناه نه ده ورکړې او له 2001 کال را په دې خوا یې له نړیوالو سره د تروریستانو پر ضد په مبارزه کې 6000 قربانۍ ورکړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2016 کال کې له پاکستان سره $1 میلیارډ پوځي مرستې وکړې چې د 2011 کال په پرتله دا مرسته زیاته کمه وه. په 2011 کال کې چې په افغانستان کې تر 100,000 ډیر امریکایي پوځیان وو واشنگتن له اسلام آباد سره تر $3 میلیارډ پورې مرسته کړې وه. اوس د پاکستان سر اعظم وایي هر راز هڅه به د مرستو د کمیدو لپاره اغېزمنه نه وي او له تروریزم سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري. د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی دی چې ترهګرو ته پناه ورکوي او اوس واشنگتن ورته تور پر دغه هیواد لګولی دی. دې تورونو دې ته لار هواره کړې ده چې پاکستان اوس چین او ایران ته مخ واړوي او په سیمه ییزه کچه اړیکې پراخ کړي. په دې ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره دا خبره وکړه چې د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره هم دا خبره وکړه او ویل چې د سولې هڅې باید په اغېزمن ډول مخ ته لاړې شي.
تاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
زه د کندهار خبر کوم. د رنداد الفانی څخه د دنکل چسکه دا څه مایدین کې نو دلته مګ مایدین په لخوا روان دي. خلک راشه نه مانه مشته کې اجر قبل ارخي بیا دره پروسی بیا شروع غوړي د جړه کومندانی شاته د دفتر دی ورغوشتي اخواران دغه دغه نامه دراسي دا غدي یا جن نه جن مانه مشته کې یا د پومل کې نه یا د کار روچ
پیغام د ازادۍ راډیو ته دا دی چې موږ غریبانان موږ د ګمرک په ګم په ګم د یارات په ګمرک کې کار کوو چې سل لپاره کار کوو او یا اتیا لپاره مو ته خوران خوري وروره جانه پارت پارت بازی ده د خوارو غریب غور ولې نه کیږي. دغه آیاتان چې راشي وروره جانه د رئیس سره او د ماوینانو سره پورته وکښته کیږي په ګمرک کې پر خوارو غریب پوښتنه نشته. دا 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 څنګه اسلام نه پیدا څنګه دا څنګه د دولت پیدا دا دا دولت ته خدای انصاف واري.
زما غوښتنه د شهید د اونۍ په باره کې دا ده چې د ځوانانو سچینه یا اساساتونه را فارول کیږي. د څه یو کار وکړي چې د خلکو منافع او د خلکو ملي ګټو ته د خلکو شتمنۍ ته نقصان رسیږي او په ښار کې د نګونه جوړ نه کې په ښار کې د وړي جوړ نه کې تر څو چې د دوی د نامه څخه نور خلک استفاده ونه کې تر څو چې بیا موږ امتنان په وینه کې ونه لمبیږي.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله اوري. افغانستان ساحلي فوټبال ګڼ شمیر مینوال پیدا کړی دي. دا لیوالتیا د سربېره پیدا شوې ده چې افغانستان له سمندر سره پوله نه لري خو ځوانان په کابل کې غازی سټیډیم ته څیرمه د لوبه په شوق کوي. احمد شیبر پی رپورټ لري.
ساحلي فوټبال ته د دې لپاره ساحلي وایي چې د سمندر غاړو ته پر شګو کیږي خو افغانستان له سمندر سره پروت نه دی. خو بیا هم د آسیا د ساحلي فوټبال د لوبډلو په کتار کې افغانستان له سم مقام لري. ساحلي فوټبال ته وروسته تر هغه په افغانستان کې سترګې واوښتې چې په 2013 کال کې د نړیوالو لوبو په ترڅ کې د افغانستان ساحلي فوټبال ټیم د قطر ساحلي ټیم ته ماتې ورکړه. په کابل کې لغازی سټیډیوم سره نږدې ساحلي فوټبال لوبو ته د اونۍ درې ځلې نږدې 200 ځوانان ورسي. ساحلي فوټبال د غوره لوبغاړو د غوراوي لپاره شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په کابل کې تمرینات پیل شول. دا لوبې د حضرت ګل باران له لورې چې پخپله د ملي ټیم لوبغاړی دی پیل شوي دي. حضرت ګل فرانس پریس اژانس ته وویل اکثر ځوانان چې د دې لوبو د تمرین لپاره راځي د بېوسله کورنیو دي. دوی تمه لري چې په خورا لږ امکاناتو یوه ورځ په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړي. مدثر یوسفزی د ساحلي فوټبال یو 14 کلن لوبغاړی وایي تروسه می د سمندر غاړه په خپل سترګو لنشتې نه دلیدلې خو لمنیم چې دا ورځ پر راځي چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ورځ دالو په وکړم.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. دوستانو، د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله